دوویشت، یوولس، څلورویشت، پنځه سوه او یو.
د نیمه نړۍ خبرونه درته هم لرو، خو تر هغې وړاندې زو خبرونه ده. طالبانو د پیژندنې ریاست نن شنبه د سلامګونو په ګډون د افغانستان په شمال ختیځ او شمال لویدیځ جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د تیزو بادونو د دوړو او خاورو د پیښېدو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلان وزارت د پیژندنې ریاست تېره شپه په یوه خبرداري کې ویلي چې په بېلابېلو سیمو کې به د بادونو سرعت په ساعت کې له 50 تر 95 کیلومترو پورې وي. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د 102 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. بختار خبری آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې د نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې 12 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 21، د نیمروز ورېښمو پله له لارې 23، او د ایران د اسلام کلا له لارې 46 کورنۍ هېواد ته رسنې سوي دي. د افغانستان د کورنیو رسنیو نن شمه راپور وکړی چې په ننګرهار کې د یوې ټرافیکي پیښې له کبله یو تن مړ او د یوې ښځې په ګډون شپږ تنه نور ژوبل شوي دي. په راپورونو کې ویل شوي چې په 2012 کې د یوه کورلا ډوله او ټوډي موټر د ټکر په نتیجه کې دغه مرګ ژوبله اوښتې ده. وروسته خبره هم ده چې افغانستان د شلو ورځو سیالیو په لړۍ کې زمبابوې ته 2-1 ماته ورکړه. د افغانستان او زمبابوې ترمنځ د درې شلو ورځو سیالیو لوبلړۍ 2-1 د افغانستان په بری تمامه شوه. د لوبلړۍ دریمه سیالۍ نن شنبه د ډسمبر په 14 نیټه ترسره شوه چې د درې وکټو په توپیر افغانستان وګټله. د نننۍ سیالۍ په افغانستان ګټلې وه او توپ اچونه یې غوره کړه. زمبابوې په 19 اورونو کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 23 منډې یې اهداف وټاکه.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما په څلور سلويخ ملکو کې کار کوو.
پس وا ژوند ما شمن سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د طالبانو د حکومت لخوا په سی برخه کې د 2 کلنو زده کړو بندیدل او یو ځل بیا په ګڼو افغان کورنیو کې دی ویر ټغر.
کورنۍ ورسره په خپګان ناست دي، د غم په ټغر ناست دي، او دا ډیره سخته ضربه ده د افغانستان ټول جامعې ته. رئیس نشرو تر اخرین ګارد او خلګه کې پورې هم ټول زړل، او انجنو کې خو چې زړل زړل زوف هم وکوه وغورځېدل. چندین انجنو کې زوف وکوه، هغه هم شفخانې ته ورسولی.
په بغلان کې د یو 2 کلن سي مرکز استاده زرغونه وه چې د انجونو پر مخ د زده کړو د بندېدلو پر وخت د محصلینو او استادانو په روحي حالت چې دی خپله لیدلی وو غږېدله. د کابل پوهنتون د طبي پوهنځي محصله چې په سي برخه کې له زده کړو څخه لا مخکې راګرځول شوې وایي.
دویم سمستر کې پوهنتون ودرېده، هغه وخت کې چې طالبانو سر پچ راغلل. نو اوس د نرسنګ په دویم سمستر کې بیرته په درسونه بسته شو. نو راته وویل دا مې هم دویم سمستر کې بند شو، هغه هم دویم سمستر کې. د غږ لحظه به ما هېرې نه شي چې کله دې دا خبر ماته وکړه. نو دا څه دي، نو څه رقم به ووایو؟ د یو چا نه د ژوند هیله اخیستل به څه یو حس ولري که نه، چې متداومه توګه هغه غواړي ودرېږي، مقاومت وکړي، یوه بله لاره ځان ته پیدا کړي، هغه لاره ته واخیستل شي.
نن همدا موضوع چېرو ملتیا مو وکړي. قدر من اوتونکو لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاستئ چې د طالبانو په دوهم ځلې واکمنۍ کې د دوی د لومړۍ دورې په څیر ښځې له زده کړې او کار څخه راګرځول شوې دي. په پایله کې شپږم ټولګي د پورته ټولګیو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې. وروسته پوهنتونونه هم وتړل شول، خو د نجونو لپاره په سي برخه کې 2 کلنو زده کړو ته یاد نظام اجازه ورکړې وه. دا د اوسې په دې هم بندیز ولګوه، او د ګڼ شمېر افغانانو په خبره نور دوی ته دا هیله نه ده پاتې چې
شي یو ورځ به طالبان بیرته انجونی زده کړو ته پریږدي. په بغلان کې د یو دوه کلن انسټیټیوټ له استاد سره مو په دې اکله مرکه کړي. دا میرمن ډاکټره زرغونه نومیږي. نوموړې د رواني برخې په درملنه کې انجونو ته درس ورکوه او اداري چارې هم مخکې بیولې. هغه وایي سره له دې چې د انجونو اقتصادي حالت ښه نه و، خو بیا هم درس ته ورتللې. هغه هم د طالبان حکومت ورباندې بند کړ.
سره له دې نه چې خپل مصرف به نه درلوده، مګر پیاو رقم باید خپل مصرف کوو. په ډېر شوق او په ډېر تب تلاش سره به راغله. په دغه ورځ چې دوی راغلې او په دې پوه شو چې آخري ورځ یې د هچا سترګو کې هماغه ناامیدي وه چې کومه چې زما په زړه کې وه، د هغوی ساړه اسویلي، د هغوی تښتېدلي رنګونه. هغه تجربه چې ما په تېرو دریو څلور کلونو کې ترلاسه کړې ده له دغه وضعیت، له دغه حالته، په ټوله کې د طالبانو هغه اصلي دلیل د نجونو محوه کول د ژوند له عرصې نه دي، د ژوند له میدانه دي. دوی نجونو ته د دې برخه نه ورکوي چې هغوی ژوند وکړي. نجونې د ژوند کولو حق نه لري او ډېر زر به د جهالت دورې ته ورسو. جهالت دوره کې نجونې ژوندې په ګور منډل کېدلی. موږ به هم ډېر زر همغې دورې ته ورسو. اوس خو صرف په کور کړلو نو هغه داسې.
څومره تاسو په تمه وایئ چې اوس به نړیواله ټولنه یو غبرګون وښيي؟ تاسو کوم څه ولیدل؟
یو خبر به زه تاسو ته وکړم چې د نړیوالو غبرګونونه په دننه افغانستان کې په هیڅ تاثیر ګذاره نه ده. د دوی زور په چشکې ده، په ټوپک کې څوک ته غږ جوړ کړي هغوی ته ټوپک وراړی، خلاص مغزې ورباد باد کوي. د اوس هر چا غږ پورته کړی ده هغوی نابوده کړي دي. د دې لپاره چې دوی زور څه شی ده؟ ټوپک. او د نړیواله ټولنې غبرګونونه په دې باندې هیڅ نوی تاثیر نه لري. هر څومره چې نړیواله ټولنه په دې باندې فشار راوړي، د ما په شخصي نظر اصلا اثر به ونه کړي په دې باندې. د دې لپاره چې دوی هغه اصلي ښه کار کړی ده، ښه کار هدف د انجونو بې برخه کول دي. د دوی ټول نقطې ضعف او نقطې قدرت هر څه اعتبالي هغه ټول انجونې دي. د دوی ټول درد، د دوی ټول غم، د دوی هغه زور، قدرت، دا ټول د نجونو ده. چې دا وایي طالبانو تاسو دغه کار مه کوئ، دوی وایي چې موږ په ښځو باندې فشار راوړو، چې زور راوړي، تاوتریخوالی راولي، بدمرغي راولي. ټوله دې ښځې په پښه کې ورختموي.
په کوم شمېر باندې نجونې راتللې، په کوم شمېر استادانې راتللې؟ کله چې مکتب، پانتون د شین بند سول، څومره ښځو نجونو مخه کړله صحیح برخې ته؟
موږ په مجموعي شورا سره په دغه دیارلسم د قوس باندې هم موږ حدودا 50 نفر استادان لرو. 50 نفر خزینه استادانه، نارینه خو لا پریږده. فکر کوم چې تقریبا 600 نفر انجونو کې دي د درس لپاره راتلل، له بغلانه، له بورکینه، له دانینه، له نارینه، چې له هر جنې زور درلوده، توان درلوده، له همغه جنې به راتلل. ولو چې پلار کوم چې هم وایي دوی راتلل درس ویلې، سره لین چې فیسونه ډېر لوړو، د لپاره چې وضعیتونه اقتصادي ډېر خراب دي. د چا چې پلار مو چې هم دوی راتلل، د چا چې پلار عریضه نویس هم هغه راتلل. دغه پرون د محصل پلار عریضه نویس و، هغه راغلی و فکر کړی و چې موږ د فیس لپاره دوی منې کړی دي. کله چې راغی موږ ورته چې نه، دا د فیس مثلاً ده، بلکې دا د طالبان د فرمان له لاسه ده.
دغه نجونې څومره امیدواره وي چې دغه دوه کلن زده کړې په سي برخه کې دوی ته غنیمت دي طالبانو په حکومت کې؟
په رښتیا درته وایم، اکثر نجونو کې، اکثر نجونو کې په دې امید ده برخه ویلې چې قابلګي ولولي، که نرسنګي ولولي، که پروتیز ولولي او که رواني روغتيایي برخه ولولي، نو دوی په یو دفتر کې، یو کلینیک کې، یو شفخانه کې وظیفه واخلي. دوی به بیرته د خپل کورنۍ اوګه وګرځي، د هغوی لاسنیوای به وکړي، د مور، د پلار، د ورور، د بل خور، د وړې، د غټې. خو په دې رقم چې دوی داسې یو څه، داسې یو خیانت، داسې یو ظلم د نجونو کې په حق توګه، نو تاسو فکر کوئ کله چې 200 نفر نجونو کې دلته موږ محصل ولرو، 200 کورنۍ ورسره په خپګان ناستې دي، د غم په ټغر ناستې دي. او دا ډېره سخته ضربه ده د افغانستان ټول جامعه ته.
اول ځل لپاره تاسو دغه واورید، څومره سخته درته تمامه سوه؟
هغه سات ساتو نو چې تیر شو، داسې سخت سات ویلې زرغونه انسټیټیوټ نه باندې شول، داسې مرو کتلې. نو ما به څه ویلې؟ دا خبر مې همدلته پریښوده، تلیفون مې راواخیست، چک مې کړه چې دا خبر رښتیا ده. چا نه منله راسره، د رئیس صاحب میرمنې ته، نورو همکارانو ته، تدریسي معاون ته، مدیر ته، دوی ته مسجونه وکړل. دوی را باندې ملنډې ووهلې چې دا څه خبر ده. خو کله چې سهار لاړلو انسټیټیوټ ته او دا خبر رسمي شوله، نو د ټولو رنګونه داسې وو لکه دا د ما مخامخ زیړ رنګ. رئیس نشرو تر آخرین گارد او خلګه کې پورې هم ټول زړل او جنو کې خو چې زړل زوف هم وکوه وګورځیدل چندین جنو کې زوف وکوه هغه شفخانه ته رسولې
رواني اړخ نه دغه سی وضعیت یو څو ګوري دا بیرته ترمیم دلې سي
زه په رواني برخه کې استاد یم رواني روغتي مزامین تدریس کوم چې څه ما تجربه کړل او څه ما ولیدل چې مې څه ولیدل نو دا رواني او روحي بدمرغي به ډېر وخت په بر کې ونیسي تر څو چې دا بیرته روغ سي په ډېره سختۍ کله چې پوهنتونونه وتړل شو د ټولو سترګې انستیتیوتو ته پاتې وې چې همدا به وي نو یو څه مورال او روحیه یې درلوده چې شاید یو چېرته ورسېږي نو اوس فعلاً هغه روحیه مورال انګېزه د هر څه له منځه تللي دي سره لدې چې زه د هغوی استاذه ومه مګر ماته هم سخته ده
بلکل له رواني اړخ نه کله چې داسې یو موضوع سره یو څوک مخ کېږي د ژوند په نورو چارو بیا څومره اثر کوي مثلا په کور کې چار چلند سره یوې ښځې په خوب باندې د یوې ښځې په خوراک باندې دا څومره اثر لري
د داسې حالاتو تاثیرات اثرونه ډېر لوړ دي د حالتونه چې راځي دا ټول د همدغه سه ناڅاپه فرمانونو اثرونه دي چې وروسته له دې نه به وګورو څومره لوړېږي او روحي رواني حالاتو بدمرغی پس دی په افغانستان کې به ډیره لوړه لاړه سي په ډیره لوړه کچه به موږ شاهدانو اوسو
بله ډاکټر صاحب دوم راتوای چې د استادانو او دینجونو په زړونو په سترګو کې څومره نفرت تاسو د طالبانو د نظام پر وړاندې ولیدې په دې حکم سره ځکه تاسو ویل چې رواني برخه کې تاسو زده کړې کړې دي بیا هم درس ورکاو ډاکټر یاستی تاسو څومره درک نفرت د طالبانو په مقابل کې د دغو کسانو په زړونو کې ته سی برخه کې دوه کلن زده کړې مور باندې باندې کړې
زه به هغه خپل د خپل ځان د نفرت کچه دروخم پرون مازدیګر له وظیفې له مدیر مالی سره یا مالی مدیر سره را روانوم مخ نو اروانه ورته مې له مدیر صاحب ویلبلې ما ورته ویلې دغه برقي اړتیا دي د لرګیو د قطع کولو لپاره نو دغه اړتیا هر چا سره وای او تللی هر چیرته طالب لیدلی او بند باندې پرې کړی وای نو تاسو دا څومره ارزوئ
یعنی یو ډاکټره چې هغه د خلکو ژوند رغوي د طالبانو د حکومت بې ځایه بندیزونو دې حد ته رسولی ده چې د خلکو ژوند د اخیستلو فکر یې زړه کې پیدا سي
بله نو دا وخت ماته هم خندداره ده او هم دردونکې ده چې کله د انسان روحي حالتونه څومره خرابېږي او د درد زغم پکې صفر کېږي نو هغه د درد اوج پکې خندا تبدیلېږي نن په اداره کې سره ناستو ټول خندل ختل یو ځل مې څه ورو کتلې اومیل ټول زړل ما ورته ول د درد اوج د درد هغه لوړه درجه همدا د سبیر په خپل ځان خندای
بالکل تاسو دا وضعیت څومره دوامدار ګوري
څومره چې د پانتنو امرسانې لا پاتې ده د لوړو تحصیلاتو
یعنی د طالبانو له نظام سره د دوی دا کړنې همداسې دوامدار انګیري
بله هیڅ شک پکې نه لرم هیڅ نه پکې خواله به رانسی نن استادانو یا همکارانو غوښتل چې جنوکۍ ته روحیه ورکړي مورال ورکړي کله چې جنوکۍ لاړلې ما ورته ویل همکارانو تاسو خو ښه خلک یاستئ زه هم پیږم چې غواړئ روحیه ورکړئ مګر امیدوار یم چې په خپلو روحیو باندې همدومره باوري واوسئ په دې چې نور هیڅ نوه روحیه هیڅ نوه باور په چا باندې نه ده پاتې
په آخر کې تاسو پیغام غواړو دغو کسانو ته چې همدا اوس په کور کې نول سولې دوی ته یو پیغام که تاسو ولرئ دی یوې ډاکټرې په صفت د یوې استادې په صفت چې په دې برخه کې مې دوی ته تدریس کاوه
دردونکې ده همدا زحمت لاسه ورنکي یو ورځ به حتما دا ډله دا خلک دا جاهلین دا زناور به مات کو یو ورځ به مات کو ډیر زر نه مګر حتما ماتو
میرمن ډاکټر عمیرا فرهنگیار چې د ښځو د حقوقو په برخه کې فعال ده وایي چې دوه کلنې زده کړې چې ښځو په سی برخه کې کولې نه یوازې دا چې د نجونو لپاره مهمې وي بلکې د دې زده کړو په مرسته دوی له نورو ګڼو ښځو سره هم مرسته کولای شوي خو طالبانو د ښځو د روغتیا حق هم ورنه واخیسته
مسئله حیاتی و انسانی انسان ها مطرح است در قرا قصبات و خانم در اثر زایمان از بین میره
دا د انسانانو د ژوند مسله ده اوس چې موږ ترې وه ده سی ښځینه کارکوونکې درلودلې هم د زیږون پر وخت ډېر شمېر ښځې ځکه مړې کېدلې چې هغوی په لرو پرتو سیمو کې اوسېدلې سي مرکز ته یې لاسرسی نه و دا غڅدې چې ما خپل کلیو ته د سفر پر وخت لیدلې لدې وروسته خو داستون زب خورونه کې هم رمست کېږي ځکه طالبانو په سي برخه کې دوه کړنې زده کړې چې قابله او نرسې روزلې هم باندې کړی. د خځینه و په زده کړو باندې بندیز د طالبانو د حکومت هغه کړنه ده چې په کور دننه او بهر غبرګونونه پارولې دي، خو بیا هم د دوی پریکړه نه بدلیږي. د کابل د طبي پانجي د وروستي سمستر معاصل عقلا چې لا د مخه په کور کې نول شوی وه، د خپلو ټولګیوالو په عقله وایي چې هغو همدې دوه کلنو زده کړو ته مخه کړې وه، هغه دی اوس د هم ورباندې بندې شوي.
کله به چې دا بهانه کېده چې د نجونو یا د ښځو صحي سټاف یا د کارمندان کمبود ده، بیا به دی دا ویل چې نه هغه د انسټیټیوټ شته، نرسنګ شته، قابلګي شته. نو اوس دا هم بند شو، یګانه هیله چې بس شاګردان دپاره ولکه بس وخت به چې پانتونونه بسته شو، دویمه لاره چې شاګردانو ځانته پیدا کړي وه چې د دې حداقل وکوی شي د خپله د زده کړې لاره ادامه پیدا کړي. لکه د موږ زیاتره هم صنفیانو طب پرې وتړل شو، نرسنګ ته یې مخه راوړه، یا انجینري پرې وتړل شو، قابلګي ته یې مخه راوړه. نو دا د دې دویمه لاره وه. نو دا دویم لارم شاګردان وتړل شو، نو دا خو بالکل ناهیل کوونکی ده، مکمل ناهیل کوونکی ده. دا یعنی مکمله توګه په مستقیمه توګه دا معنا لري چې ښځې هیڅ حق نه لري چې درس وایي، ښځې هیڅ حق نه لري چې د خپل ټولنې په پرمختګ کې رول ولوبوي. نو یعنی ښځه یا د کور دی یا د ګوره، مغه عامه اصطلاح شو د منګه کنه. لکه تاسو جریان کې د وخت نه مکتبونه ارشه تړل شوي دي، خو یګانه امید چې بعض خلکو دپاره او د بعض نجونو دپاره، لکه څنګه مې چې وویلې دویمه لاره ځان ته پیدا کړې وه. انجینري او قابلګي ډېر سره تفاوت لري، اما فقط د دې لپاره چې د زده کړې لارې په مخ ونه تړل شي، انجینري په ځای د قابلګي شروع کړه، یا نرسنګ شروع کړه، یا ډاکترانو ام ډي ډاکتران لکه پنځم کال د منګ غوندې شپږم کال او اخر کال و هغې نرسنګ شروع کړه، چې یو ډیپلوم ورسره واوسېږي چې په هغه باندې یو ځای کې وظیفه وکولی شي. نو دا هم په مخ وتړل شو. نو مکمله یو ډېرې خواشینوونکې پېښه ده چې اوس وخت کې رامنځته شوه.
تاسو د طب د پانجي د محصلې په صفت دا راته وایي، کله چې یو څوک دومره موده له خپلو زده کړو څخه لرې پاتې سي د طبابت په برخه کې، دا څومره د هغه له ذهن نه هغه زده شوي شیان هم بېرته هېروي؟ تاسو خو د دوی د راتګ له پای نه په کور کې نول سي وایي، ځکه د کابل په طبي پوهنتون کې وایي او دغه نرسنګ په برخه کې، قابلګۍ په برخه کې نجونې تللې. په دې راته وغږېږي کوم شی چې زده کړي هغه څومره زر بېرته د دوی له ذهن نه پاکېدلی سي؟
د درس لړۍ خو داسې لړۍ ده چې ته همېش باید هغه سره تړلې اوسېږي، او که راشي طبابت برخې ته، طبابت برخه داسې ده چې همېش ته باید اپډیټ یا د زمانې سره تړلې اوسېږي. نوې اختراعات کېږي، نوې دواګانې جوړېږي، نوې عملیاتونه، نو ته باید همېشه زده کړه کې اوسېږي. او طبابت داسې برخه ده، نور که نور رشتو کښې تانه بېرته دومره پوښتنه ونه کړي چې تا کمپیوټر ساینس کې کوم مضمون وویلې، کوم طبابت داسې برخه ده چې د الف نه تر یا پورې باید د مریض د تداوي دپاره د تا په یاد اوسېږي. نو ته چې درې کاله ته د طبابت نه لرې کېږي، نو ته د ټولو هغه زده کړو شیان نه لرې کېږي. دا لړۍ تانه خطا خوري، نو کله چې دا لړۍ درنه خطا وخوړله، نو ته به څنګه کوی شي ډاکټر شي که نه؟ دنیا ته هغه خپل آینده ته د چې کومه هیله و هغه هیله درنه ځي. لکه یو ورځ څوک مکتب ته لاړ نه شي، یوه هفته څوک مکتب ته لاړ نه شي، بېرته دویمه هفته کې مکتب ته زړه نه کېږي لاړ شي. نو د یو ډاکټر د پاره چې دومره درس نه لري اوسېږي، بیا له خیره چې څه وخت به وي چې پوهېږو شته نشته، دا وخت بېرته د درس شروع کول به دا به ډېر سخت کار اوسېږي. او ډېر به دا لکه درس ویل هر شی یو دوره لري، زده کړې دوره دا خاص هغه ځواني وخت کې ده که نه، چې دلته نیورونونه ډېر اوسېږي، د په ژوند باندې مسؤلیتونه نه که جلکۍ کالکي مثلا واده یې نه کړی، د ژوند مسؤلیتونه نه. نو دا هم خاص وخت د زده کړې دپاره، نو دومره کلونه چې پوزي، نو دا بېرته د ده بېرته زده کول، بېرته ځان طب کې داخلول، دا به ډېره سخته خبرې.
تاسو په افغانستان کې یاستئ، کله چې دا خبر خپور شو چې له دې وروسته به نور صحي انسټیټیوټونه ټول تړل کېږي او وتړل شول، د خلکو وضعیت راته وایا، خپل وضعیت مو چې روحي حالت مو نور خوړلن، او روحي حالت مو دا راته وایا څومره منفي اغېزې وکړ؟
حدودا د ماښام وخت چې موږ د واټساپ کې سټوري او دا مسیجونه کتل چې دا مسیج ما وکته، اول مې باور نه کېده، پس چې پوه شوم چې رښتیا ده، یوه هیله مې چې پاتې وه چې شاید ما پانتونونه د منګ هم شروع شم او دغه د دی پرېږدي، شاید موږ ته هم یوه لاره پیدا کړي. باور که هیله مې لاړه، ما چې دوه کلنې یعنی بند کردن پانتون شروع کول خو بیخی ناممکنه خبر ده همه غصه غم و درد روان ده تیر شوه لکه بخپل پانتون بنده دو مجه تیر شوه بیرته می چه ثبات ده خپل ملگر رو وزیاد رو دیده لکه من بازی همسون پیانو چه قابلگی شروع کرده و یا اغا ایو جلکه اقصابه در تاو کم چکل ور سر مخامخ شم پانتون که و دویم سمستر که پانتون پیس او داریده اغا وقتی چه طالبانو سر پیچه راق لگ نوست ده نرسنگ پا دویم سمستر که بیرته پی درسونه بستاشو نراته بی ولی وی دامیم دویم سمستر که بان شو اغامیم دویم سمستر که انده غاگ غلازه به دما هیره نیش چکل دیده خبر ما تاو کرا نو داغ چه دی نو چره کم بیو بیو دیو چانه دی جوان هیل آخستل بسه یو حس ولری کنه چه متداومتو گا اغا غاری او داریگی مقاومتو کی و بلا لارتان تا پیدا کی اغا لارتو آخستر چی لارشی انگلیسی جبتا یا عربی جبتا چه اغا جب از دکلی اغا کورس دروازا پیوتر چی بیا یو دکتر لارشی یا انجینر لارشی قابلگی شروع که قابلگی دروازه ببندشین و دوم را استقامت به نور لکو میشی چه هر وار غرزی دو سر دا غالی بیرت دو داریگی و بیرت دو غرزه ورشی در خودی را سخته دا
بله داره توه چه دی تاسو به نظر ولی در دول چلان افغان خزو او افغان جنو سر کیگی
نو دا خواه خبر ده چه طول افغانان ذهن کده ده طول افغانان چه علم لری ده طول افغانان چه ده ریختیا ده اسلام پو مانا پویگی اگه چا چه اسلام مطالعه کرده اگه چه قرآن کریم مطالعه کرده اگه چا چه حدیث مطالعه کرده ده اسلام شروع ده اقرا سر شوی حدیث علم چې تر ټولو زیات احادیث چا انتقال کړی هغه عائشه رضی الله تعالی عنها ده نو کله چې مسلمان اوسیږي د علم په اهمیت پوه شي بیرته افغان اوسیږي د کشور د پرمختګ دپاره غواړي کار وکړي نو همدا چرت ده موږ ته چې ولې داسې کار کېږي څه مشکل ده لکه داسې پوهنتونونه پېژنم چې هم استادانې ښځې وي هم شاګردان یعنې ټول هغه حتی هغه ریسپشن کې چې نفر کښېني هغه ښځه وه کانتین کې چې هغه بسکټ شاگرد تور که وی آقا خزه و تلاشی تا زای پوری آقا خزه و ندسی ها محیط که چه درس دروازه چپ مخوا ترور شنی دل تو خو اسلامی چیم نشته کنه دی اسلام خلافی چیم نو داغ چه دی چه منگی طول ایرانی چه چی شه ایلات چه در چه دا دروازه مخ ترور شوی چه منگی پا ایلات پا ایدائی منگ بید ایلات دپار افغانان بید ایلات دپار یاو کار کرده و چه ایلات نده معلوم
خلاص تا زدان سر فکر کوایی دی دوی داغ کارونه چه راستر بله پا افغان میرمانو باندی فشارون روڑی څومره د دوی د حکومت زوال پکې ګوري کله چې تاسو له ځان سره دا مسایل سنجوئ د طالبانو د حکومت
نو خبر دې ستکنه چې حکومت کې تر ټولو مهم شی عدالت ده کوم حکومت چې عدالت نه هغه به چپه کیږي کنه نو دلته عدالت پکار ده د ښځې او د نرانو په منځ کې عدالت پکار ده چې کله چې یوه ښځه جلکۍ دومره سپریس کیږي دومره سرزنش کیږي چې هغه د مکتب د شپږم سمن نه پرېښودل کیږي هغې ته د کتاب اجازه نشته چې لاس کې ونیسي هغې ته د اجازه نشته چې پوهنتون ته لاړ شي نو دلته عدالت نشته نو دا خو معلومداره خبره ده چې د هر هغه اصلي افغان هغه افغان چې د علم ارزښت پوهېږي د اسلام په ارزښت پوهېږي د هېواد پرمختګ غواړي د داسې حکومت په خلاف وي
که څه هم د طالبانو په حکومت باندې دا خبرې اثر نه کوي البته دا ثابته شوې ده په دغه تیرو درې کلونو کې خو بیا هم تاسو د خپل زړه له درده دوی ته څه وایې
که مونږ دا نسل له منځه ځي د مونږ نسل چې اوس د افغانستان ځوانه نیروی و زوان انرژی و دی افغانستان دی پرمختگ دی پارا خیر من دی اجازه نیی خو یعنی فرض مثال دی من دی اجازه نشو نو دا گره خو بده سوی دامن شور کوله کچنگ بیا کشور پیشرفت که چطه دی علم دروازه پا مخوا تاری نو بیا خو اماغ دی اسب و دی خر و خاور وقتونه شو چه درس بکنه و نو یکانه شای چه یا کشور یوزای پیشرفت رسوایش یغه علم ده نو بس اندا هیله می ده خیر که دری کال زایی شو خیر که سلور کال زایی شی خدا ده علم دروازه دی یا پیشرفت دروازه دی یا بل چا احتیاج نو سی نور کشور رو ته مونږ کومک کو پدې چې مونږ همیش لکه یو چې د نور کشور رو خیرات ته ممکنو د بانک جهانی خیرات ته کینو د اسیایی کشور رو خیرات ته کینو دی اروپایی کشور رو خیرات تکینه نو بس نام داخلم ده چه دروازه خلاص شی که هر رقم سر ایده غاری پا هر حجاب که پا هر نظام که بس فقط دوم رو دوش چه ده علم دروازه رو ده خلق پر مخلاص شی
دینی عالمان د ښځو لپاره زده کړه چې په برخه کې بي د اسلام د دین له نظره ضرور او حتمی ګڼي، خو طالبان سره له دې چې خپلې کړنې د شریعت مطابق ګڼي بیا هم د اسلام دا رکن نه مني. دا خبره دینی عالم قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي کوي.
په حنفي مذهب کې به د دو سره د دو په مذهب باندې باید موږ خبرې وکړو. په حنفي مذهب کې د ښځو تجارت، د ښځو قضایا، د ښځو نور امور دا بالکل مطلق جواز لري بلا قید او شرط. دو د هر چا نه په دې باندې ښه پوهېږي چې ښځه د تعلیم حق لري که نه، ښځه د ډاکټرۍ حق لري که نه لري. خو مهمه خبره او اساسي خبره دا ده چې دو خپل جهالت او خپل حماقت چې دو په زړه کې لري اماغه عقدینی ولیدی او دو غواړي چې د خزونه اوس په دې منګ نه پیګو چې دو د خزونه په کم جزا او په سزا کې دونی ولیدی یا کم شي بدل غواړي چې د خزونه واخلي. ځکه چې انسان په دې باندې پویږي چې د خزو تعلیم واجب دی، د خزو تعلیم د دو حق دی، د خزو تعلیم کورنۍ جوړي، د خزو تعلیم اولادونه جوړي، بیا دو مخ نیسی نو یوازینه شې چې موږ ویل شو دا د دو جهالت دی. دلته په نامه د ملاسب هیبت الله چې امیر المؤمنین لقب ځانته ورکړی دی، ملت نه ورکړی، مؤمنانو نه ورکړي، هغه کله کله داسې یو فرمان صادر کړي د نامعلوم او د مجهول ځینې نه سر لري نه بسر لري نه د اسلام پورې اړه لري. واقع دا دی چې د مسلمانانو د خجالت یو سبب کیدی شي، د مسلمانانو لپاره د تکلیف او د اذیت سبب کیدی شي. دغه یو فرمان به دار او باسي او کستاسي یادی ما په اول برنامه کې تاسو سره دا خبره کړې و چې داسې فرمانونه بلاډې وګوري، داسې فرمانونه بلاډې وګوري، او د دې فرمانونو د خزینه طبقه د غبایزت طبقه چې په افغانستان کې اوسېږي نور دې هم انتظار وکړي داسې فرمانونه وړی چې تعجب بوله. ایمانان در سوای ما چې زه په دې دومره دردیدلې ما زه خپل یعنی لګ مریضه مو ما تاسو ایمانان د لوي ما چې د حکم سره زما د سترګو نه اوخ کېدلې دي چې د افغانستان وضعیت نور نه قابل د تحمل نه د خزو دغه وضعیت چې دا الله پاک اجر دی چې زما د سترګو نه د دې مسلې سره اوخ کې نور تللې دي ځکه چې خپل عاجزي ګورو، خپل هیڅ نشو کولای، هیڅ نشو کولای، او دوه فرمان پسې فرمان، دوه فرمان پسې فرمان، او هر فرمان د خزو سره د دشمني، هر فرمان د خزو سره د دشمني، بلکې دا د خزو سره دښمنی نه بلکې دا د اسلام سره د دښمنۍ فرمانونه دي. ځکه چې ته د اسلام نه مخکې روانې، ته د پیغمبر پاک نه مخکې روانې، ته د ابوبکر او عمر نه مخکې روانې. یعنی دا په څه معنی؟ دا صرف په دې معنی باندې چې جهالت او عقده د دوه پزړونو کې تاسو پوغ ځینې ولید او د دوه پزړونو کې تور داغ پیدا شوی دی. نو ځکه چې الله پاک فرمایي چې ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم، ومنه مهر لګولې د دوه پزړونو باندې، د دوه پسترګو باندې، او د دوه وګونو باندې. نو ولي ودوب نه حق وای، نه به حق وګوري او نه به حق واوري. دوب نه اماغه مهر لګول شویل دو حق وایلو تم عاجز دي نشویل حق وایل او حق اوریدې نشي تحمل نه لري او حق ګوري نه ځکه چې الله پاک لاندې کړی دي او دا صفات الله پاک چالو لويل دي. الله پاک منافقینو ته دا صفات ورکړي دي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
چوک ناستوی میرمند وطن سوداگر تخونه.